درنو اوریدونکو یو ځل بیا السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې هلمند زو په دغه ولایت کې پر یو واده د راکټي حمله په نتیجه کې پلسکونو تنه وشل شوې دي د ازادي رادیو خبريال به د دې پیښو روسي جزئیات تر واوروي په دې خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د ونیس پروګرامونو لرو حقیقت سړی او د انصاف پلټ کې خو تر هر څو وړاندې وای سمیم د دې سات خبرونه اوروي
سلام سر کې د خبرونو سرټکی ولسمشر اشرف غنی ویلي د نوې کابینې اعلان به نور لیویونه زیات وختونه نیسی د کابل امنیه قمندانۍ تایید کړه چې تیر شپه په کابل کې د دوو جهادي قمندانانو ترمنځ نښته کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي او د چین په شانګهای ښار کې تیر شپه د نوې کال په غنګونه کې لکټر لګا 15 تنه وژل شول د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی ویلي د نوې کابینې اعلان به نور لیویونه زیات وختونه نیسی نو موري د سرګندونې د چهارشنبه په مازدیګر د ولسی جرګې د اداري هیئت سره په لیدنه کې کړی دی ل ارګ نای وخبر شوی خبر پونه وایي چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د نور غړیو په استازیتوب ولسمشر ته د کابینې د ځان پړه د دې جرګې اندېښنه وړاندې کړه ولسمشر د ملي شورا د پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د کابینې په اړه مهمه مسلې هوارې شوې او ولسی جرګې ته به د نوې کابینې معرفي کول لیویونه زیات وختونه نیسی ولسمشر غنی ویلي نوې کابینه به د افغانستان د عیني واقعیتونو پر بنسټ یو متعادله او استازي کابینه وي چې په منظم ډول به ولسمشر ملي شورا او د افغانستان خلکو ته ځواب ویم کوي د یادونه ورده چې د ولسی جرګې د هیئت تر دې مخکې د کابینې په اعلان کې د ځان پر موضوع د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله سره هم کتلی وو په داس حال کې چې د افغانستان د نوي حکومت لرمنځ کېدو درې میاشتې وتلي خو لا هم نوې کابینه نه ده جوړه شوې ویل کېږي چې د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ د یو شمېر وزارتونو لپاره د کسانو په نومولو اختلاف د کابینې په اعلان کې د ځنډ سبب شوی دی د کابل امنیه قمندانۍ تایید کړه چې تیر شپه په کابل کې د دوو جهادي قمندانانو ترمنځ نښته کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فرید افضلی ازادي راډیو ته وویل چې نښته د جنرال جرأت او پخوانی جهادي قمندان رحیم درعی د زامنو ترمنځ شوې ده نوموړی وایي چې دا وسلواله نښته له لفظي شخړې وروسته شوې د نوموړي په وینا په دغه پیښه کې د ندیم په نامه د جنرال جرأت زوی وژل شوی او د نوموړي دوه نور پلویان ټپیان شوي دي که څه هم تر اوسه د دې جګړې انګیزه نه ده معلومه خو کابل ښاریان وایي حکومت باید د غیر مسؤوله وسلوالو مخه ونیسي څو داسې پیښې تکرار نشي د هلمند پولیس وایي په سنگین کې په یو کور کې د واده پر مراسمو یو توغندای لګیدلی چې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان یې وژلي دي د پولیسو ویاند فرید احمد عبید د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي د نوموړي په وینا توغندای د چهارشنبه په ماخوستن هغه مهال د واده په مراسمو ولګید چې سیمې ته نږدې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه د هلمند ولایتي شورا یو غړي بشیر احمد شاکر بیا ویلي چې د وژل شوو کسانو شمیر 13 تنه او د ټپیانو 17 تنه دی د فرانسوي ځواکونو وروستۍ ډلې پرون په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت پای ته رسیدل په تشریفاتي مراسمو ولمانځل هغه 1500 فرانسوي سرتیرو چې د کابل د پوځي هوایي ډګر د فعال ساتلو مسولیت پر غاړه درلود پرونی د مسولیت ترکی ځواکونو ته وسپار ډاکټر شوی چې ترکی ځواکونه به د ناټو د روزنې او ملاتړ د نوي ماموریت لاندې د دې پوځي هوایي ډګر چارې سمبال کړي د ناټو جنگي ماموریت د یک شمې پورس په افغانستان کې پای ته ورسیده او ټاکل شوی چې سر لنن ورځې به ناټو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ نوي ماموریت په رسمي ډول پیل کړي فرانسې دوه کاله مخکې خپل جنگي سرتیري له افغانستان څخه ایستلی او دا وړه ډله غیر جنگي سرتیري و چې لا د مخه د ملاتړ ماموریت تر سره کاوه او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنۍ اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ شل پوله یو یورو او یا افغانۍ 50 پوله یو پاوند 90 افغانۍ 10 پوله د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 40 پوله زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ او زر ایراني تومانه 14.1 افغانۍ او دا هم بهرني خبرونه د چین په شانګهای ښار کې تیر شپه د نوي کال په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. چارواکي وایي په دې پیښه کې چې د سمندر په غاړه وشوه 24 تنه نور ژوبل شول. په دغه ځای کې په زرګونو تنه د نوي میلادي کال د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. د چین د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې اکثره وژل شوي کسان ځوانان دي. شانګهای د چین یو تر ټولو لوی ښار دی چې 40 میلیونه نفوس لري. ایران د امریکا هغه بندیزونه په کلکه غندلی دي چې واشنگتن د سه شنبه په ورځ اعلان کړل. د دې بندیزونو په لست کې 15 ایرانی اتباع، یو بنسټ چې د تهران سره د امریکایي ډالرو د اخیستلو په برخه کې د مرستې شک پرې کیږي، او دوه شرکتونه چې د بشري حقونو څخه له سرغړونو سره تړاو لري شامل دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرزیا افخم د چهارشنبه په ورځ ویل د متحدو ایالاتونو دا اقدام د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د هغو اټومي خبرو اترو له روحیې سره په تضاد کې دي چې د تهران د اټومي لانجې د هوارۍ لپاره دي. میرمن افخم وایي د اقدام د امریکا پر نیت شکونه راپورته کړي. د تروریزم او اقتصادي څارنې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډیوید کوهن د سه شنبې په ورځ ویل دا بندیزونه د هغو هڅو یوه برخه ده چې پر ایران د مخه د لګول شوو بندیزونو د استحکام لپاره ترسره کیږي. نوموړي وویل واشنگتن پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له کبله د نویو بندیزونو ملاتړ نه کوي. د امریکا پاوز تایید کړی ده چې دا اونۍ یې په سومالیا کې په هوایي بریدونو کې د شباب د وسلوالې ډلې چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري د استخباراتو مشر وژلی دی. پرون پنټاګون په یوې خبرپاڼه کې وویل چې تحلیل عبدالشکور د دوشنبه په ورځ په هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. پنټاګون ویلي د نوموړي وژنه به د سومالیا پر حکومت د دې هیواد پر خلکو او په سیمه کې د امریکا پر متحدانو او ګټو د الشباب د وسلوالې ډلې د بریدونو پر وړتیا د پام وړ اغیز وکړي. د پنټاګون په بیان کې ویل شوي چې د ساکاو په نوم سیمې ته نږدې د هوایي برید د یوې بې نومه الوتکې لخوا شوی دی. الشباب وسلوالې ډله غواړي چې په سومالیا کې واک ترلاسه کړي. راپورونه وایي چې په تیرو میاشتو کې واشنګټن د الشباب د وسلوالې ډلې نور مشران هم پانه کړی دی. او د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د آی سی سی یا د نړیوالې جنایي محکمې سره د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. د چهارشنبه په ورځ د فلسطینی ادارې داګام فلسطینی چارواکو ته لار هواروي چې د اسرایلو خلاف د جنگي جنایاتو تورونه راپورته کړي. فلسطینی اداره دا اقدام یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پرېکړې په تصویب کې پاتې راغله چې د فلسطین له اشغال شوو سیمو څخه د اسرایلو د وتلو او تر 2012 میلادي کال پورې د یو فلسطینی دولت د جوړولو غوښتنه کوي. د جرمونو نړیواله محکمه هغه کسان چې په بشر ضد جنایاتو، ډله ییزو وژنو او جنګي جنایاتو تورن وي محاکمه کولی شي. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره د فلسطین د یو ځای کېدو سخت مخالف دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو بیان کې ویل دا ګام به په خپله فلسطینیان د حماس د ملاتړ له کبله چې د ده په وینا یو تروریستي ډله ده لادلي چلند سره مخ کړي. نتنیاهو همدارنګه وویل چې د فلسطینی ادارې د دې اقدام په وړاندې به ځوابي اقدامات وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزاری رادیو واوریدل. لس بجې او 8 دقیقې شوې. د آزاری رادیو د دې خبرونه په دوام کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې تر 8000 زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د ایساف تیر 14 کلن جنگي ماموریت ته په دې خبرونه کې کتنه کوو.
مثبت اړخونه هم لري، کمزوري اړخونه هم لري. مثبت هغه و چې هغه ته مخالفین او په هغه کې ترورستان او دا وژل شوي دي یا له منځه تللي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی له پاکستان سره په تجارتي مسایلو خبرې کوي. پاکستان ته د افغانستان د ملي شورا تللی پلاوی له پاکستانی چارواکو سره خپلې خبرې ګټورې بولي.
موږ په هغې ژمنې باندې ټینګار وکړو، کومه ژمنه چې نواز شریف صاحب زموږ مشر اشرف غنی سره یې کړې وې چې د پاکستان د خاورې نه به افغانستان ته د دفتر چې دین سره حاضري وشي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د انصاف پلټه. تر دغو راپورونو مخکې هلمند ته ځو. په خبرونو کې مو واوریدل چې په هلمند ولایت کې په یو واده باندې راکټ لګیدلې او لکبلې ویل کیږي چې شپږشتنه وشل شوې دي. په دې پیښه کې ګنشمیر نور ټپیان شوې دي. د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی له هلمند د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، د دې پیښې جزئیات څنګه دي؟
څروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دغه اوس چې تاسو د شپږ ویشت نفرو د وژل کېدو وویل، دا ارقام فعلاً شلو نفرو ته راکښته شوي دي. یعنې د پیښې د کېدو ځای د سنګین ولسوالۍ د بستانزو سیمه او په هغې کې د بیانزو کلی دی، او د پیښې دقیق وخت لا تر اوسه د چارواکو په منځ کې دوه ډوله دی. یوه ډله وایي چې د غرمې یوه بجه تېره ورځ رامنځته شوې، بله ډله وایي چې یا ماخوستن اووه بجې رامنځته شوې، او سنګین کې خپل ټلیفونونه د سهار تر ناوخته وروسته کار شروع کوي او د شپې تقریبا پنځه بجې بندیږي. نو تر اوسه پر موږ د لښکرګاه ښار نږدې روغتون څخه چې کوم معلومات ابراهیم اسام اخیستی وو، یو ځل پنځه څلوېښت تنه ملکي کسان ټپیان رسېدل کېږي، بیا دوه څلوېښت تنه رسېدل کېږي، خو اوس وروستي ارقام ښیي چې څلور ویشت ماشومان او اتلس ښځې په امرجنسي کې اوس فعلاً بستر دي او د اکثر روغتیايي وضعیت ښه دی، او دا دوه څلوېښت نفره ټپیان کېږي. د سنګین قومي مشرانو ازادي راډیو ته ولیدي چې تر اوسه شل نفره تاییدوي چې وژل شوي دي. په دې کې اتلس یې په ساحه کې اوس جسدونه پراته دي، هلته د واده په ساحه کې، دوه یې د سنګین په امرجنسي کې دي چې شل تنه کېږي. او د ټولو ټپیانو شمېره د سنګین د امرجنسي روغتون مسؤولین دوه پنځوس نفره ښیي. یعنې تر اوسه پورې په هلمند کې مېشت ټول خبریالان او د اجنسونو مسؤولین دلته نه دي توانېدلي چې دقیق ارقام راټول کړي او دقیق شان وایي. خو یوه خبره چې اوس نوې ده، هغه دا ده چې د هلمند والي په مشرۍ باندې سنګین ته پلاوی تللی دی، څو شېبې وړاندې حرکت وکړي او دوی به نوي او دقیق معلومات راوړي. دروان صاحب، څه چې مو د ملي اردو د خوا ترلاسه کړي دي، هغه دا دي چې اوس یې داسې الفاظو کې منلې ده چې دا برید دوی کړی. البته د ملي اردو یو ملکي جنرال چې د دوه سوه پنځلسم میوان کل اردو مرستیال دی، عجیب محمود نومیز ده، وویل چې د دوی معلومات داسې ښیي چې دا پیرونه د هوان یو پیر نه دی، څو پیرونه دي، او بیا وروسته د فتح محمد د پیچ په سیمه کې چې د ملي اردو کومه قرارګاه ده، د دې څخه د توپونو هم ځینې پیرونه شوي دي. دوی وایي چې زموږ لومړني معلومات ښیي چې دا برید زموږ له خوا سوی دی، زموږ د پوستو له خوا ځینې هوانونه توغول شوي دي او د واده په سیمه کې لګېدلي دي. تر اوسه یو بل خبره چې شېبې وړاندې د امرجنسي روغتون مخته د دې واده د زوم د ورور سره ما وکړل، هغه ملک نومیز، هغه وویل چې کله چې د ناوې داخلوله سرای ته لومړی اوان راغلی، د ناوې مخ ته چیرې چې ګڼه ګوڼه وي د انسانانو، او پر دې وخت پر ناوې باندې خونۍ پاشل کېږي، ځینې کسان پیسې ورکوي چې دا کور دننه، په دې وخت کې لومړی اوان راغلی دی، لګېدلی دی، او اکثره تلفات د دې چې دي هغه ښه دي، ماشومان دي، او د ماشومانو دغه څلور ویشتنه ماشومان چې مدرسې ته راورسېږي دي، د دېو د ټول عمر تر لسو کالو لوړ نه دی.
الیاس دایو چې له هلمند څخه د سنگین ولسوالۍ د تیر شپې د پیښې په اړه معلومات راکول، د دې وروستیو معلوماتو سره سم په دې پیښه کې غالبا شل تنه وشل شوي دي او دوه څلوېښت تنه نور ژوبل شوي دي، اکثره ټپیان او قربانیان د دې پیښې ماشومان دي. د دې پیښې جزئیات د ازادي راډیو اوري، بیا به هم په خبرونو کې درکړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت 2014 میلادي کال بریالي توبونو ډک بولي، وایي امنیتي ځواکونو په دې کال کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اړولې دي. د دې وزارت ویندوی چې د 2014 میلادي کال په وروستۍ ورځ له خبریالانو سره خبرې کولې، وویل په دې کال لاسته راوړنو ته په پام افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د وسلوالو مخالفانو د هر ډول حملو مخه ونیسي. یوسف زدران په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 2014 میلادي کال کې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې 8000 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان چې د چهارشنبه په ورځ د 2014 میلادي کال د لاسته راوړنو په اړه له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د دې کال ډیرو لاسته راوړنو د ښې او آرام راتلونکي په اړه خوشبین کړي دي. صدیق صدیقي وایي په 2014 میلادي کال کې د افغان حکومت دوه غټ هدفونه د انتخاباتو د دواړو پړاوونو ښه ترسره کول او د امنیتي واک لیږدول و چې وایي په بریالي توګه سرته رسیدلی دي. ښاغلی صدیقي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په 2014 میلادي کال کې ماتې خوړلې او افغان امنیتي ځواکونه خپل لاسته راوړنو ته خوشبین او د پنجشنبې ورځې څخه به نوی ماموریت په داسې حال کې پیلوي چې د لویش لویش خاورې ساتلو ټول مسؤلیت به په غاړه ولري.
افغان امنیتي ځواکونه له یوه غرور سره د پنجشنبې ورځ څخه ټول مسؤلیت اخلي او په هر ځای کې چې دی د هیواد له لویش لویش خاورې څخه به په عزت او بریالیتوب سره دفاع کوي. راتلونکی مو روښانه دی. څرنګه چې دښمن په 2014 میلادي کال کې ماته خوړلې نو اصلا په 2015 میلادي کال کې داسې څه اندېښنه نشته چې افغان ځواکونو یا هیواد ته به دوی څه ګواښ جوړ کړي. دا ثابته شوی چې کامیابي زموږ ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې چې د پولیسو او امنیتي ځواکونو تلفاتو دقیق شمیر نه څرګندوي د زرګونو وسلوالو مخالفینو له وژلو ټپي کولو او ژوندي نیولو یادونه کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په 2014 میلادي کال کې شاوخوا 8000 وسلوال مخالفین په مخامخ جګړو او عملیاتو کې وژلي، د 3500 څخه ډېر یې ټپي کړي او تر 1000 زیات نور یې نیولې دي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته پر لګلې پیغام کې بیا 2014 کال افغان ځواکونو ته له سرګردانۍ ډک کال بللی او ویلي دي چې د افغان چارواکو د وینا په خلاف په دې کال کې د طالبانو په ځای د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله ډېره وه. افغان کارپوهان 2014 کال له هغه اټکله ښه بولي چې په اړه یې له خلکو سره اندېښنې موجودې وې. د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر ازادۍ راډیو ته وویل افغان پولیس او نور امنیتي ځواکونه کولای شي چې راتلونکی ماموریت په ښه توګه سنبال کړي.
پولیس او وړه افسران وطن د وطن نه په دفاع کې شپه ورځ ولاړ دي. همدغه قربانۍ ته د وطن نه په دفاع کې کومه داسې نیمګړتیا چې سړی یاده کې وجود نه لري، دوی کامل قرباني ورکوي او شپه ورځ ازیر دي د کار ته.
2014 میلادي کال په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د افغان ځواکونو تجهیزات لا هم تر پوښتنې لاندې دي. څېړونکي ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه په تیره امریکا او ناټو باید د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنې ته ډیر پام وکړي او هغه شان چې لازمه ده هغوی پیاوړي کړي.
نن د 2015 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه دا په همدې ورځ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم نوی ماموریت پیل کړ. د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو 14 کلن جنگي ماموریت پای ته ورسید او د ماموریت بیلابیل خبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ناټو په جنگي ماموریت کې د بریاو نیمګړتیاو دواړو یادونه کوي. خود افغان اردو د جوړولو په برخه کې هڅه او همکاري ستایي. د کورنیو چارو وزارت هم دغه ماموریت کامیاب ګڼي. خود افغانستان ملي شورا بیا دغه 14 کلن جنگي ماموریت ته د انتقاد په سترګه ګوري. اجمل تورمن په دې موضوع مفصل راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د ناټو جنگي ماموریت پای ته ورسید خو ننګونې لا هم موجودې دي. دا څرګندونې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل د ناټو ځواکونو د جنگي ماموریت د پای ته رسیدلو او افغان ځواکونو ته په بشپړ ډول د امنیتي مسؤلیتونو د لیک په پروګرام کې وکړي.
Today as we case the ISAF colors and furl the resolute support colors.
لکڅنګ چې موږ د ISAF جنگي ماموریت پای ته رسو او قاطع حمایوي ماموریت پیلو، افغان پوځیان داسې وځای ته رسیدلې چې ټولو ته د قدر وړ دي. ډېر زیات ننګونې لا هم ستدي خو حمایوي ماموریت د دې لپاره پیلېږي چې همدا ستونزې هواري کړي. موږ به د افغان پوځیانو په روسانه مشورې او د غوی په همکاري بوخت وسو تر څو هغه داسې یو ستراتیژیک موقعیت ته ورسیږي چې وکولای شي جګړه وګټي.
په افغانستان کې ناټو جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 28مه نیټه پای ته ورسید او د غوت ملاتړ په نوم د دغه ځواکونو نوې حمایوي ماموریت د 2015 میلادي کال په لومړۍ ورځ پیل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د ناټو ځواکونو په جنگي ماموریت کې که بریاوي وي نو نیمګړتیاوي هم موجودې وي. د دفاع وزارت د وایم رسچال جنرال دولت وزیر وایي چې د ناټو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ملکی کسان هم وژل شوي او هم دغه اړخي په نیمګړتیاو او کمزوریو کې اتوي.
ولوانې مثبت اړخونه هم لري، کمزوري اړخونه هم لري. مثبت هغه و چې غلطه مخالفین او پاغي کې ترورستان او دا وژل شوی دی یا لمنځه تللی دی. مګر کمزوري اړخونه دا و چې ملکی خلکو ته هم کله کله تلفات رسیدلی دي چې ټول وخت په دې باندې جنجال و. پخوانی جمهور رئیس له خوانه د حکومت له خوانه
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د ناټو دیالس کلن جنگی ماموریت کامیاب رسوي. د دغه وزارت وایان صدیق صدیقی وایي چې په دغه موده کې د هغو بنسټونو لپاره کار وشو چې د افغانستان خلکو غوښتل.
ډېر یو مهم ماموریت و. په دې شک نشته چې نږدې یو 50 هیوادونه په افغانستان کې د افغانستان خلکو سره یو ځای په ګډه کار وکړل تر څو په افغانستان کې آزادي، دیموکراسي او په افغانستان کې هغه بنسټونه جوړ شي چې د افغانستان خلک غواړي. نو تیر 43 کال ډېر مهم کلونه و، ډېر لاسته راوړنې درلود او په دې کې موږ ټول کامیاب یو.
خو د افغانستان په ملي شورا کې د خلکو استازي په دغه هیواد کې د ناټو له جنگي ماموریت نه راضي نه ښکاري. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان د امریکا د ولسمشر دا څرګندونه نه مني چې ناټو ځواکونه په افغانستان کې خپل ماموریت په مسولیت سره پای ته رسولې وي.
لا هم مش په افغانستان کې د یو شمیر استونزو شاهدان یو. زه د امریکا د ولسمشر د خبرې راډوم چې مش په افغانستان کې جګړه په مسولانه ډول پای ته ورسوله. شاید دوی خپل شخصي هدفونو ته رسیدلې وي، خو هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه و له بده مرغه نه دي ترلاسه شوی.
دغه شان د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال رفیع الله ګل افغان وایي چې د خو ځواکونو خپل ژمنې عملي نه کړي او په ډیرو مواردو کې لا ناکامۍ سره مخ ول.
زه دا درته په وضاحت ویلی سم چې هغه تو قوتونه چې په افغانستان کې و هغه شی چې خلکو سره وعده کړی و بیا شی واقعیت کامیاب نه ده. په ډیرو مسایلو کې ناکامه پاتې شو. دوی راغړي و چې مبارزه تروریست سره کو او مبارزه مواد مخدر او امنیت په افغانستان کې راولو، اقتصادي وضعیت د افغانستان جوړو. مونږ تاسو نن پسترګو وینو او د نسترګې نسو پتاوي چې اقتصاد په کوم حد وړاندې، امنیت په کوم حد وړاندې ده. ته مونږ کامیابی نه وایو بلکې ناکامي وایو.
دا چې د ناټو په دې لاس کلن جنگي ماموریت کې چې افغان ځواکونه به هم سره مشترک عملیات کول، افغان ځواکونه ته څومره تلفات او وخت دي یا د حکومتي سرچینو لا سوېلو ډاټه وکړه. خو په کابل کې د نړیوالو ځواکونو قمندانۍ د آزادۍ رادیو د دې پښتنې په ځواب کې چې د دوی تلفات په افغانستان کې د جنگي ماموریت په موده کې څومره ول لیکلي چې په ټولو 13 کلونو کې دوی په افغانستان کې 3415 کسه تلفات لرل، چې 2356 امریکایي، 453 برټانوي او 46 د نورو هیوادونو ول. په افغانستان کې د دغو ځواکونو قمندانۍ په 13 کلونو کې خپل لوی لاسته راوړنه په افغانستان کې د 3,500 پاوز جوړول وخوده، چې دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو هم تایید کړې ده. جنرال دولت وزیر وایي
زموږ لپاره دا برخه ډیره اړینه او ډیره ضروری او ډیره ښه وه چې په دې 12 کلو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان ملي وسلوال پاوز جوړ کړو، تسلیح او تجهیز کړو، تاسیسات جوړ کړو. په دې برخه کې زموږ سره ډیره مرسته شوې ده، ښوونه روزنه شوې ده، تعلیمي مرکزونه جوړ شوي دي.
افغان امنیتي کارپوه جاوید کوهستانی هم ورته ټکو ته اشاره کوي.
از یک وضعیت 13 اگر در نظر بگیریم 13 قبل
که د تیرو 13 کلونو په پرتله وګورو افغانستان په یو ښه موقعیت کې دی. موږ داسې بنسټونه او ادارې لرو چې کولای سي ښه رهبري وکړي. نږدې 2,000 پوځ لرو، شاوخوا 500,000 پولیس لرو، امنیتي جوړښتونه مو تر یو حده بشپړ سوي دي. البته د تجهیز ستونزه سته چې د امنیتي تړونونو له مخې به دا ستونزه هم هوار سي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو نوې ماموریت چې د جنوري د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شو، د روزنې، مشوره ورکونې او همکارۍ په برخه کې دی. د ملي دفاع وزارت چارواکي د ناټو د نوې ماموریت هم هرکلی کوي او وایي چې په کار د کومې ژمنې چې په دغه برخه کې شوي دي په هغې عمل وشي. د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د ښوونې او روزنې، کشف او استخباراتو او په نورو هغو برخو کې چې اړتیا لیدل کېږي د همکارۍ په تمه دي.
بین المللي جوامع هم زموږ تقاضا ده چې هغه تعهداتونه چې موږ سره کړي دي هغه به هم په عملي سره موږ مفین یو چې هغه به هم سرته ورسیږي، چې هغه په تعلیم او تربیه کې، په کشف او استخباراتو کې، په نورو منابعو کې چې مونږ ورته نیازمند یو، دوی به د افغانستان اردو حمایه کوي او په دې حمایه کې مونږ مطمئن یو چې انشاءالله دا کار وکړي.
په افغانستان کې ناتو د 14 کلن جنگي ماموریت تر پای ته رسیدل وروسته د افغانستان ټول امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول، او تر دې وروسته به ټول جنگي عملیاتونه په خپلواک ډول د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. که څه هم نړیوال ځواکونه وایي چې د تیر کال په تیرو دوو فصلونو کې افغان ځواکونو وښوده چې د خپل هیواد د امنیتي مسولیتونو د اخیستلو وړتیا لري، خو کارپوهان وایي که افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په وسلو، الوتکو او نورو اړینو وسایلو تجهیز نشي، ستونزمنه به وي چې د وسلوالو پر وړاندې بری خپل کړي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیو نه.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې، د ماښام تر 2 بجو په همدغه صفه دوام پیدا کوي، او د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. اسلام آباد د افغانستان د ولسی جرګې او مشانو جرګې تللی پلاوی وایي چې پاکستان ته د ځل سفر ډیر ګټور وو او شاید ځینې بنیادی بریاوی ولری. دوی وایي چې په پاکستان کې په پاکستانی چارواکو فشار راوړی چې له افغانستان سره خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي رادیو د خبریالو زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روابطو د ودې لپاره راغلی د افغان پلاوی غړي وایي چې دا ځلې د هیواد ته سفر ډیر ګټور او ښایي ځینې بنسټیزې لاسته راوړنې به ولري. په اسلام آباد کې د افغانستان د مشرانو او ولسي جرګې د دفاعي کمیټې او د پاکستان د سنا د افغانستان لپاره د ملګریتوب د ډلې لخوا جوړ شوی دوه ورځنی کانفرنس د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېد. په دې کانفرنس کې له افغان لوري د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې شل کسیزه پلاوی برخه اخیستې وه چې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز او صدر اعظم نور شریف سره وکتل، او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روابطو ښه کولو په اړه یې ورسره خبرې کړې. د افغان پلاوی غړي وایي چې دا ځلې پاکستان د سفر ګټور او له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو او یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د افغانستان د ولسی جرګې غړي او د دې جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون رئیس عبدالقادر زازی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل
ډېر ښه سفر و او خلاص سره وړل یې نړیوالې د افغانستان خلکو لپاره او په څنګ کې د افغان مهاجرینو لپاره چې په پاکستان کې اوسي. موږ په هغه ژمنې باندې ټینګار وکړو کومه ژمنه چې نواز شریف صاحب د موږ مشر اشرف غنی سره یې کړې وې، هغه ژمنې کړې چې په هغو ژمنو کې دا هم چې د پاکستان د خاورې نه به افغانستان ته کوم خطر نه وي او نور
بلخوا. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ له افغان پلاوی سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات د ټینګولو پلوي کوي او خپله خاوره به د دې هیواد پر ضد نه کاروي. نوموړي همداراز د تروریزم د ځپلو لپاره د دواړو هیوادونو پر ګډې همکارۍ زور راوړی او له افغانستانه یې هم غوښتي چې چاته اجازه ورنکړي چې خاوره د پاکستان پر ضد وکاروي. عبدالقادر زازی وایي د پاکستاني چارواکو له وضعیت داسې بریښي چې ښایي دوی دا ځل ځینې ژمنې عملي کړي.
تصور نشي وکړو چې دا ځلې دوی کې ډېر ښه تغییرات راغلي دي، او فکر کوم دا ځلې غواړي چې تقریبا بېختیانۍ سیاست راسره وکړي او دغه موضوع نور زیاتي ورو ورو سره حل شي. استاد عزیز صاحب سره چې ویل د لاوی امداد راکو خو پوره ډاډ یې راکړو کویدل په دې باندې چې نور زیاتي که په افغانستان نام ونی او نامي نو هغې نه به پاکستان هم نام کېږي. نو دوی دا ځلې په دوی ښه پوه شوي دي او ښې کلکې ژمنې راسره وکړې. فکر کوم دا ځلې دوی کې ډېر لوی تغییرات راغلي او دا ژمنې به یو څه نا څه ترسره شي انشاءالله.
بلخوا پاکستاني لوری هم دا غونډه کامیابه بولي او وایي چې دا ډول غونډې د دواړو هیوادونو د امنیت په ټینګښت کې مثبت رول لوبوي. د پاکستاني پلاوي یو غړي سناتور افراسیاب خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې د اړتیا او اهمیت په اړه وویل
نو دا خو داسې وخت کې راغونډه شوه چې پېښور کې دردناکه پېښه شوې وه، په پکتیکا کې ډېره دردناکه پېښه شوې وه. نو دې پېښو سیاسي فضا پاکستان کې ډېره بدله کړې ده. پاکستان کې د ټروریزم په ضد سرګرۍ په ضد باندې عزم ډېر مضبوط شوی او څرګند شوی دی. په دې فضا کې تشریف راوړو، مونږ دوه ورځې خبرې وکړې او ډېر یو قسم په داسې ژمنه مو وکړه چې په خپلو کوزونو نظر ساتو چې په سمه لاره روان وي او چې
د پاکستان او افغانستان د ښو اړیکو په اړه هغه وخت لی زیاته شوې چې د افغانستان نوی ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته راغی او دلته یې د دې هېواد د صدراعظم د پوځ له مشر او سیاسي ډلو له مشرانو سره وکتل. خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا به له وخت سره څرګندېږي چې په داسې کنفرانسونو کې شوې ژمنې تر کومه عملي کېږي.
او سم د اتصالاتو د 1903 میډل لالري استاسو څور رسیدلی پیغامونه ولولم. جانباز فهیم لیکلی ولسمشر غنی باید د کابینې په جوړش کې لیاقت په نظر کې ونیسي. فزر رحمان عزیزی له لوګر څخه لیکلی په هلمند کې د واده په مراسمو د راکټي برید عاملان باید ژر تر ژره معلوم او محاکمه شي. رحیم الله مقدس د هلمند له مرجع څخه لیکلی د سنگین د پیشې په سختو ټکو غندنه کوم او لولو سمشره غواړم چې د قربانیانو سره مرسته وکړي او عاملان مجازات کړي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې سات لنډ خبرونه وای سمیمې اوروي.
ولسمشر اشرف غنی ویلي د نوې کابینې اعلان به نور له ویونه زیات وخت نه نیسي. نوموړي د سرګندونې د چهارشنبه په مازدیګر د ولسي جرګې د اداري هیئت سره په لیدنه کې کړي دي. د کابل امنیه قمندانې تایید کړه چې تیره شپه په کابل کې د دوو جهادي قمندانانو ترمنځ نښته کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د هلمند پولیس وایي په سنگین کې په یو کور کې د واده په مراسمو یو توغندی لګیدلی چې لږ تر لږه شپږویشت کسان یې وژلي دي. د فرانسوي ځواکونو وروستۍ ډله ډلی پرون په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت پای ته رسیدل په تشریفاتي مراسمو ولمانځل. د چین په شانګهای ښار کې تیره شپه د نوي کال په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شول. ایران د امریکا هغه بندیزونه په کلکه غندلي دي چې واشنگټن د سه شنبې په ورځ اعلان کړل. د امریکا پوسټ ایت کړی دا چې دا ونه یې په سومالیا کې په هوایي بریدونو کې د الشباب د واستوال ډلې چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري د استخباراتو مشر وژلای دی. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د آی سی سی یا د نړیوالو جنایي محکمې سره د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ.
لنډ خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ټاکل شوې ده د دې وزارت د سرپرست مزمل شنواری په مشرۍ یو پلاوی په نږدې وخت کې پاکستان ته سفر وکړي څو له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ او ترانزیتي مسایلو خبرې وکړي. د ازادي رادیو خبريال محمد قاسم سولمل په دې د سوداګرۍ وزارت له ویان مسافر قوقندي سره مرکه کړي او لومړی د افغان پلاوی د سفر د هدف په اړه له هغه معلومات خوشتي.
د جمهور اشرف غنی چې پاسپورت د سفر درلود د پاکستان صدراعظم د ویسټ جمهور ته ویل چې د تاریخ خبر څنګه ایستنه په تجارتي او ترانزیتي برخه تاریخ پر حل شي نه ده. دا ان شاء الله مونږ تلو او پاکستان جدي وعده ورسره کوي او هغه موارد باندې باید په دغه کړیا هغه باید حل شي. هغه نه بعد دا د کمیټه جوشه د سپارات کې د سوداګرۍ صنایع وزارت تجارتي مرکزیل او سرپرست نظام شنواری ده او د خصوصي سکتور نه نمائنده شي چې بیا لا کسان دي ان شاء الله هغه به سبا پاکستان ته ځي او دې نو په تنظیم نه ته د اپټیکا یا اداره هماهنګي اپتا ده او لمړی نه ته هغه مظفرات ده چې رئیس جمهور د صدراعظم د پاکستان سره د درې مسله دا چې مذاکرات د اپتا په برخه کې دا وزندگی دا قرارداد افغانستان پاکستان او تاجکستان درې واره په قراردادی دا ان شاء الله غږیږي.
قوقندی صاحب لدې مخکیم د افغانستان او پاکستان په تجارت کې به ستونزوي او دا ستونزه لا هم په خپل حال پاته ده که په مشخص توګه وایست چې اساسي ستونزه په کوم ځای کې ده. آیا د پاکستان حکومت ستونزه جوړوي کنه مشکل په کوم بل ځای کې دی؟
ان شاء الله چې دا حیات بلار شي مطمئنا پاکستان لخوا بعضی د ابتال مواد وایي چې افغانستان او تریسه پورې نشي کولی چې دا مواد تطبیق کړي، خپل هغه نور مواد سندردي ده رسېدلی نه دی. او زمونږ حکومت او زمونږ تاجران وایي چې مونږ آماده یو کمیسیونز نه لرو که انشاءالله ناسته بشي معلومه کېږي چې دا ستونزه د کوم خانه ده، څه رقم بهواري دي. مطمئنا پاکستان سره هم تریسه پورې ستونزه ده چې مونږ تجاران وایي هغوی هم شکایت لري چې په افغانستان کې ستونزه ده.
نشه یوانی میاش مخکی د افغانستان ولسمشر پاکستان ته سفر درلودی او هلته د دواړو حکومتونو ترمنځ پر همدې مسلې باندې خبرې هم زیاتې وسولې. زمنان داسې راپورونه سچې پر یو لس موارد باندې موافقه سوې ده د دواړو لورو ترمنځ. دغه موارد تر اوسه پر څومره عملي سوې دي په ساسو ارزونه څه ده؟
که هغه یو لک مورد نه پاتې ده چې مونږ انشاءالله دا ناسته شي د هیات به لاړ شي انشاءالله معلومېږي څوک چې ده تریسه پورې عملي شوې ده د پاکستان د حکومت لخوا او څوک چې پاتې ده انشاءالله دا دوه درې ورځې بعد چې د هیات لاړ شي استاد سره بیا په واضح توګه خبره وشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویندوی مسافر قوقندی و چې پاکستان ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت سرپرست د کیدونکو سفر په اړه لازري رادیو سره مرکه کوله. د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ په وروستیو کې موافقه وشوه چې په خپل منځ کې به سوداګري اړیکې زیاتوي او دغه راز به ترانزیتي اسانتیاوې یو بل ته ورکوي. پاکستان یو شمیر د افغانستان د سوداګرو له پاکستان څخه د افغانستان سوداګر یو شمیر غوښتنې لري او شکایتونه لري. دغو غوښتنو ته پاکستان د ولسمشر اشرف غني په وروستي سفر کې ځواب ووایي او د همکارۍ وعده یې ورکړه. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر هیله لري چې د پاکستان د سفر په لړ کې به دا مشکلات حل شي. د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوام کې 219 پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه او د غرض حقیقت څه دی؟
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی ریشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې متقاعد افسر عبدالقاهر چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی وایي چې د پروان ولایت د باګرام په ولسوالۍ کې د ملک بابا په نامه یو ملک ځمکه غصب کړې، د وهلې ټکولې او د مرګ ګواښ ورته کړی دی چې له خپل ځمکې باید صرف نظر وکړي.
مشکل ما یې تر اوسه کې د وخت کې افسر بودم د میدان
زما ستونزه دا ده. کله چې زه افسر وم په میدان کې شاوخوا 24 کاله مخکې د میدان په خلو کې مې له قلعه خوجایانو شپږ بیس ځمکه واخیسته. په 22 کال کې زه مهاجر شوم، ایران ته ولاړم. له 14 کلونو وروسته چې راغلم دغه جایداد مې څو کسانو په خپل منځ کې ویشلی و. بلاخره له دې امله چې زه د کاپیسا یم خپلوي دلته ډېره ده. ما په 2 کلونو کې دغه ځمکې نیمایي لاسته راوړه چې هغه هم په محکمه کې د ځمکې خاوند خط راکړ چې ما خرڅه کړې. هغوی ویل بیرته ورته تسلیموو. نو ویل یې چې زما پلار خرڅه کړه، له اوله خپل اسناد نه راوړي او اوس یې چې راوړل نو ځمکه یې بیرته ورکوو. په محکمه کې اقرار وکړ او سند یې هم له ما سره دی. یو بل قومندان وزیر هم تقسیم کړی و. زما درې دوکانونه یې خرڅ کړي وو. هغه هم په محکمه کې خط ورکړ چې غصب کړی مې نه ده. د هغې د محکمې اسناد هم لرم. نو دلته زما د جایداد په نیمایي کې یوه ملک درې دوکانونه جوړ کړي چې څو ځلې ورته ولاړم، هېڅ زما غم ونه خوړ. او ویل چې دغه ځای ملک بابا مونږ ته راکړی. ملک بابا ته چې ولاړم دوو کسانو ته یې ویلي وو چې دی ووهئ. هماغه وه چې د روژې میاشتې په 24مه یې زه ووهلم او د روژې په 20مه یې ماته د مرګ ګواښ وکړ او ټلیفون کې د مرګ اخطار راکړ او سخت په قهر وه او ښکنځلې یې کولې. نو زه پروان ته ولاړم، دوسیه مې ولسوالۍ ته راولېږله. تر اوسه ولسوالۍ نه ملک راوغوښت او نه یې جلب کړ. هېڅ زما سنه ونه لوستله.
روان کدن د ولسوالۍ ته ولسوالۍ ته بالا
نه مالک جلب کردم نه هیچ سنه ما را کس نمیخوانم.
تاسو ټول ازمکه څومره وه له ملک بابا سربیره ستاسو د ځمکو په غصب کې نور کوم کسان لاس لري، اوس د ځمکه څوک نه درکوي؟
خو نصف وزیره که امیر قماندان وزیر صاحب زمین گرفته بود
د دې نیمایي قماندان وزیر نیولې وه چې رای کړه، نورې نیمایي ته جعلي اسناد جوړ کړي چې د پروان په محکمه کې دي. امکان لري چې دغه موضوع په قانوني ډول حل شي. د عبدالمالک په نامه یوه قصاب چې د غلام علي سیمې دی، جعلي اسناد یې ځمکې ته جوړ کړي. دلته مې دوه اتاقونه جوړ کړي، نانوایی ده، هوټل دی. زه چې ایران ته تللم د په جعلي اسنادو خرڅ کړي.
غلام علي ته فروخته جایداد مرا 20 لک. دوی نمی ما د محکمه هستیم.
په چا یې خرڅه کړې ده؟
بر عبدالمالک فروخته.
اوس تاسو څومره ځمکې پاتې دي؟
6 بسوه 16 بسوه زمین سند اصولی ما بدز دارم.
شپاک بسوی و دری بسوی چې د ځمکې خاوند تقسیم کړي و او خرڅه کړي و، هغه مې بیرته نیولې چې اوس مې پکې یو کوټه جوړه کړې. ویریږم چې بیرته رانه وانخلی. اختاری را کړی د غزور واکو چې دا هم بیرته درنه اخلو. زه هیڅ کار نه لرم، همدلته پروت یم. اوس مې دوسیه د بګرام ولسوالۍ په جنایي څانګه کې ده. دغه ملک چې دی باډیګاردان لري، یعنی یو بدماش دی. په مرګ یې هم ګواښلی یم.
خوشای منصب بودم، مطبا هیچ کسی نیست. به طور است که نمی ملکی هست، بادیگاردا داره و یک بدماش هست دیگه. اختار مرگم برای ما داده.
مونگ ده دقیقه از مکه پرده ده ملک بابا نظر هم را خیسته ده.
دست دواک ده کلی ده ده اشتباه ده. ما سر ایچ معاملی نیلر آقا.
یعنی تاسو وای چې د موضوع کومه هیڅ مداخله نه ده کړې او د دوی ځمکه مونږ نه ده نیولې او لزور نه هم استفاده نه کوي؟
اصلا
د عبدالقاهر د ځمکه په اړه مو د پروان ولایت د بګرام له ولسوال عبدالشکور قدوسی سره مرکه وکړه او په سر کې مو ترې د دغه ستونزې په اړه پوښتنه کړې. ولسوال صاحب، تاسو د دې په اړه څه وایئ چې دغه مشکل څنګه دی؟ تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
زه خو په فاقی هم روزانه ډېر مراجعین دلته مراجعه کوي او داسې مشکلات ډېر دي دلته. زه په یاد نه لرم چې دا مشکل کوم وخت دي، او دا سړی هم وایي چې شپږ میاشتې کېږي چې زه تک را تک کوم د دې لپاره، او زه دومره په حافظه مې نه دي چې دا صحیح دي که نه دي. یعنې مقصد چې رابطې زه د هغه هر مشکل چې دي ملک بابا سره کښېنوم او هغه سره مرسته کوم چې دا مشکل حل کیږي.
دوی وایي چې دا شپږ میاشتې کېږي چې دا د ولسوالۍ جنایي مدیریت ته راغلی دی او تاسو دفتر ته هم څو ځله مراجعه کړې ده، او دا وایي چې دا ملک بابا یو زورور کس دی، باډیګاردان لري، وسله لري.
خورې داسې دي پوه شوې؟ د بګرام ولسوالۍ 2 لک نفوس لري، داسې قضایات ډېر دي، او دا جنجال د زمین په جنایي هېڅ اله نه لري. دا حقوقي بڼه لري، حقوقي حقوق مدیریت لرو، څارنوالي دي، محکمه دي. دی په هغو اړه لري. دا سړی هغه خبره زه نه منم چې دا جنایي مراجعه کوي او جنایي دا کار نه کوي. دا حقوقي بڼه لري، حقوقي به حقوق مربوط دي، ولې جنایي تک را تک کوي؟
یعنی دوی دو حقوق څنګه تاسو معرفي کوي؟
دا دی حقوق دي، د حقوق باندې دي، دا حقوقي باندې لري او په حقوق اړه لري. د جلای ولې دا تک را تک کوي؟
دا یو خبره تاسو ته ایدوي چې ملک بابا یو زورور کس دی، دوی ځمکې غصب کړي او کانتینر نه پیښي.
یو ملک دی، دا خلک ملک تاکل دي، او دا پروسه د ملک تاسو دي چې خلک پوتاکي سړی نه
کوي چې
ځان ملک پوتاکي. دا ملک بابا چې دی، ملک بابا خلک وو ملک اخري دي، او سړی نشي کېدای چې یو سړی ملک ځان نور خلک پزور وتا کی. دا ملک بابا ملک د خلک دی، ملک بابا چې دوه وای دی وره ملک تاکري دي.
هو کا بر حق او شرعي اسناد د دې ځمکه
ثابت دي چې محکمه سرانوالي بر حق ثابت دي د مدرک له په اساس سره چې مدرک ولري سرانوالي حکم کوي چې دا عبدالقهار بر حق دي، قومندانۍ ته امر ورکوي چې دا حق دی.
او ولسوال صاحب، کده بر حق او شرعي اسناد لري، تاسو ته مراجعه وکړي، نه تاسو دا ژمنه کوي، تعهد کوي چې دې ته به د ځمکه ور وسپاري؟
دا ژمنه 100% کوم چې دا حق دا دې ته ورکوي.
څه وخت هغوی تاسو ته درشي؟
اوس خو زه ووایم چې زه په دفتر کې یم، هغه ورور رابطي ما ته چې زه وګورم چې خبره څنګه دي. یعنې زه خو په دفتر کې یم، 24 ساعت رسمیت په وخت همیشه په دفتر کې رابطه په دفتر چې تاسو اړیکې لري ووایي چې راسه په دفتر کې زه هغه در نږدې وګورم چې خبره څنګه دي.
کور ودان ولسوال صاحب ژوند اوس مهرباني تر دغې مرکې یو ساعت وروسته موږ ته د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی د ټلیفون په کرخه وویل ملک بابا یې حاضر کړی او هغه وایي چې له داسې یوې قضیې خبر نه لري. خو موږ د بګرام له ولسوال څخه د دغه موضوع تر څیړنې وروسته د بلې مرکې غوښتنه وکړه چې د ستونزې تر څیړلو وروسته به په راتلونکو خپرونو کې تاسو یو وار بیا د دغه مسلې له حاله خبر کړو. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. داونه د خبرونه از اجمل تورمان وړاندې کوم. په افغانستان کې د ناتو د جنگي ماموریت د پای ته رسیدلو سره سم خلکو ته په دې اړه اندېښنې پیدا شوې چې آیا افغان ځواکونه به وکول شي چې په هیواد کې امنیتي مسؤلیتونه په یوازیتوب سره سمبال کړي او کنه. د دې ترڅنګ یو شمېر امنیتي کارپوهان هم د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو په عملیاتو په انتقاد سره وایي چې که افغان ځواکونو سره د تجهیز په برخه کې مرسته ونه شي نو ناشونی ده چې روان کال د حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات په یوازیتوب سره په ښه ډول پر مخ بوسي. موږ د دغه اندېښنو د لرې کولو لپاره او دا چې د افغانستان د دفاع وزارت تیاری په دې اړه څه دي د دغه وزارت د ستر دریستیز د اپراسیون د رئیس تورن جنرال افضل امان سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو. خاقل امان کرته وې چې تاسو څومره تیاری لرئ د دغه امنیتی مسولیتونو د اخیستلو لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ وطنوال به شاهد چې د افغانستان ملی فوج په دې تیر شوی کال کې ټول هغه مسولیتونه مکلفیتونه چې زمونږ په غاله وو مستقلانه هغه اجرا شو. د پلانګزارۍ نه شروع تر سوق ادارې پورې ټول خاص عملیاتونه او کماندو عملیاتونه په هغه نقطه نظر چې تعدید کوم چیرته چې د عملیاتونو موږ سرته ورسېدو او زموږ قوتونه زموږ دواکونه او زموږ جزتانونه او قرارداګانې دا د تجربه لري او دا مهارت او ممارسه لري چې په مستقلانه سره د دشمن په مقابل کې خپل عملیاتونه او په خپل دفاع د تامین صلح او ثبات په خاطر دا به اجرا کړي. په دې کې ان شاء الله موږ کوم تشویش نه لرو. دا په دې ټول کله مخکې ډیر ښه تجربه لرو او پس له دې خپل خلکو ته دا اطمینان باور کوچه د افغانستان وسلوال فوز خاصه نوردو قوتونه ځواکونه قادر پدې دي چې د وطن دفاع وکړي او د تروریزم پر ضد وجنګيږي او دا ملکه او دا ممارسه به پدې کې شته او دا قابلیتونه پکې موجود دي.
بله خغله من تاسو ویل چې تر ډیره تاسو د عملیاتونو تر سره کړل. څومره ستاسو په نظر باندې افغان پوځ په دغه ماموریتونو کې بریالی و؟
کال د 2014 کال چې تیر شو موږ به شاهد نه یو بلکې د افغانستان ټول ولسونه پکې شاهد دي چې دشمن ترکات لړل اولی خوشبختانه په ټول افغانستان نه په سطح ولسوالي نه په سطح هغه نقاط استراتیژیک چې زموږ هدف و چې باید هغه ته وساتل شي او ثبات پکې تامین شي داسې نقاط په دې وطن کې نه شدې دي چې د افغانستان د خلکو د دشمنانو په لاس کې وي. فقط دشمن همهغه په خوانه تکتیک د منګزاري نه د انفجار نه د در انتحار نه او نور تهدیدونه سوء استفاده کوي ولی په جبهات او په مختلف نقاطو کې چې کوم دستاورد ولري په دې تیر شوی کال کې هیڅ دستاورد هم نه لرلی نه امیدوار وي چې په دې نوي کال کې هم برای زموږ سره وي.
خو ښاغلی امن ځینې امنیتي کارپوهان د دانګام عملیات ته پام سره وایي چې
هلته وسلوال مخالفین په لومړی کې بریالی ښکارېدل او مخکښ خول او دې ته پام سره وایي چې راتلونکی کال شاید ستونزمن کال وي د افغان ځواکونو لپاره، ځکه چې د ناټو ماموریت هم جنګي ماموریت پای ته رسیږي او په ټوله کې امنیتي ځواکونه ټول مسؤلیتونه اخلي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
زه به خپل ټولو منصوبینو ته دا مبارکي وایم او ټول خلکو ته مبارکي وایم چې د دانګام هغه تهاجمي عملات چې لس ورځې دیارلس ورځې مخکې شروع شوی وو په خیر سره سرته ورسېد، او هغه ستراتیژیک نقاط چې د دشمن په لاس کې وو، د افغانستان د اردوی ملي منصوبین او د پولیس ملي منصوبین پکې میشته دي، او هغه منطقه زموږ د قوتونو لخوا مدافع کیږي. او که کوم چیرته هم داسې دشمن غواړي چې داسې برخوردونه
وکړي،
ډېرې کمې منطقه لا پاتې دي چې هغه منطقه هم تصفیه شي. نور هغه ستراتیژیک نقاط چې دشمن پکې میشته و پرغل کې، هغه نقاط ټول د افغانستان د ملي اردو او د افغانستان د ملي پولیس په لاس کې.
په دغه بری کې تاسو څونه تلفات ورکړل مثلا په څو ورځو کې په ټولیز ډول؟
تر هغه پورې چې تشنج و دهشت افغانۍ و او یرغل و د دښمنانو، زموږ تلفات کاملا ناچیزه و، ګرچې ډېر متاثر و متاسف و. په دې کې چې که یوه سرباز مونږ شهید ولرو یا زخمی وي، مونږ دپاره د ناامیدي او دیه سوال دی، مونږ په خپه کیږو. ولې په دې تهاجمات چې دښمن ډېرې تلفات ولیدل، زموږ قوتونه تلفات بیخي ډېر کم و.
فکر کوئ چې لامل یې څه و؟ ولې مثلا افغان ځواکونه ونه توانېدل چې په لنډو ورځو کې په دې صورت چې مثلا مونږ دونه امکانات هم په لاس کې لرو او ضمناً د ناټو ملګرتیا هم راسره وه، ولې ونه شول کولای چې په لنډ وخت کې دا تصفیه
کړو؟ دا عواملونه خو تاسو ته به معلومې، هلته خو ډېر ستراتیژیک نقاط دي په دې دانګام کې او په کونرو کې، جنګلزار دغه منطقه، کوهستانی د دغه منطقه، او مخکې له دینه چې ګرچې مونږ آمادګي لرله د دفاع لپاره دغه منطقې، او زمونږ یو جدتان په کې میشتو او هغه جدتان تر آخر پورې د دې منطقې نه دفاع وکړه. ولې له بده مرغه هغه ستراتیژیک نقاط د دشمن په لاس کې متاسفانه د یو څو ورځو مخکې وو، او مونږ هغه قابلیتونه چې بمبار د هوایي ته ضرورت، ګرچې دا دوستان مونږ سره یوه دوه ورځې کومکونه وکړو، مگر خپل زمون تیاری بیا تجویز شو اغا نقاط چه دشمن پکی مشته و یا موزیگان للله اغا زمون ده قوتونه، یعنی دوایی قوتونه سر لخواست سرکوب شوی، او دا عوامل سبب شو چه یو تو ورزی دا مسئله، گرچه مون پا جنگ که و مگر نوی قوتونه ده کابل نمون تجویز و که اول تمون لیگلی وی، و در این زمان زن نور مشکلاتونه پکی وی چه دا مدت تقریبا دلس و دولس ورزو تا دوام وکړو. مگر په هر صورت پس له دې دوام نه برای اوس د اردو د منصوبین د قرارګاګونه کې چې هلته په دې فعالیت کې مصروف دي، زه به ستاسو په نمایندګۍ هم هغوی ته مبارکباد وایم چې هغه دستاوردونه چې موږ په پلان کې وو هغه ته راورسید.
بله ښاغلی من، تاسو ویل چې په ځینو برخو کې مثلا هوایي برخه کې تاسو سره مرستې وشوې مثلا د ناټو ځواکونو لخوا، ولې آیا موږ خپله افغان پوځ په دې برخه کې ستونزه لري، مشکلات لرو موږ؟
خو دا مشکلات تر یوه وده پورې شته دي، ولې په یاد نه ده
د څه وخت نه دي او تر څه وخت به دوام وکړي؟
خدای دې وکړي چې په دې نږدې راتلونکي وخت کې به دا مشکل به عمل شي.
یعنی اقدام شوی دی؟
موږ خپله پیشنهادونه په مقرر سره دوستانه ته پیشنهاد کړي، او دا ظرفیتونه ورځ په ورځ موږ تر رسیږي او دا مشکل به عمل شي.
خوښلی من، ډېر پاره چې په راتلونکي کې مثلا دغه دانګام جګړه چې وه چې د داسې مسایلو نه مخنیوی وشي، وقایوي څه په پام کې شته چې په راتلونکي کې
دا د دانګام جنګ یا د دانګام عملیات د دې نه موږ ډېر ښې مستقلانه تجربې واخیستله. موږ تدابیر لرو چې پس له دې نه په نورو ځایو کې د ثبات د حفظ په خاطر خاصه تدابیرونه ولرو چې هغه زموږ په پلانو کې شته دي.
بله، ویل کېږي چې په درې ګونو خبرو کې چې د افغانستان، پاکستان او ناټو ځواکونو ترمنځ شوی د حمایوي عملیاتو په اړه خبرې شوې دي. مثلا که چیرې پاکستاني ځواکونه هخوا د پولې عملیات کوي، دې خوا به حمایوي عملیات ځکه کېږي چې پټن ځایونه جوړ نشي د دښمن لپاره. په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی، څومره کار شوی تر اوسه؟
موږ د دې لپاره خاص یو طرزالعمل په لاس کې لرو چې امیدواره چې په دې ختم د دې طرزالعمل داسې هماهنګي برای ایجاد کړو
او اعتماد سازی به او کوچ پس لادن کوله شو چه مشترک نه اما انگی عملیاتونه مونگ او ده پاکستان ده دوستان سره په دو طرف ته خط دیورند دا به اجرا شي او امیدوار یو چې دا به ډیر ښه دستاورد ولري.
هغه لمن په د افغانستان په جنوبي او ختیځ ولایتونو کې د نامنې خبرونه چې خبريږي ډیر ځله تاس نظر سره چایا دا بیرونی لاسونه دي او کنه داخلي لاسونه هم دي چې په دغه نامنې کې خکیل دي.
زه فکر کوم چې دا ډیر تکراری خبرې وي ټول د افغانستان خلک او موږ تاسو په پیګو چې د دې عوامل بچي فکر کوم چې دته
یعنی کورنی مسائل نشته په دې کې تاسو
کورنی هم پکې شته دي بیرونی عوامل هم پکې شته دي دا دوه بول لري هم داخلي بول لري هم خارجي بول لري چې دا کارشناسان او نور دوستان په دې اکله ډیر غږېدلې دي او مونږ په پوهې چې دا عوامل سره به مونږ غښتیو چې مبارزه وکړو.
د غوڅ ملاتړ په نوم باندې ناټو نوې ماموریت څومره باغیزمن وي؟ دا
مونږ ډېر امیدوار وو چې د دې وطن د دفاع په خاطر مونږ مستقلانه به عمل کوو او د ناتو او بین المللي جوامین هم زموږ تقاضا داده چې هغه تعهداتونه چې مونږ سره کړي دي هغه به هم په عملي سره مونږ مطمئن وو چې هغه به هم سرته ورسیږي چې هغه په تعلیم و تربیه کې په کشف و استخباراتو کې په نورو منابع کې چې مونږ یې ورته نیازمند یو دوی به د افغانستان اردو حمایه کوي او په دې حمایه کې مونږ مطمئن یو چې انشاءالله
خغلی من د ورسې پښتنې په توګه غواړم پښتم چې ولسمشر ویلی ول چې خاري ګارنیزون به جوړیږي. د خاري ګارنیزون جوړیدل به تر څومره امنیتي ستونزې امنیتي پیښې راکمې کی؟
دا ګارنیزون د کابل دا زمونږ د امانګي په خاطر خاصتا هغه قوتونه هغه جدتامونه که په کابل کې میشتي او د کابل د تامین او د ثبات په خاطر د توظیف اجرا کې ډیر مؤثر یو ګارنیزون به او په دې کې کار روانه ده مونږ به یې پشتیبانی کړو.
یعنی اوس امانګي
اوس امانګي شته دي مګر د وزارت داخلي د وزارت دفاع د ریاست عمومي امنیت دولتي قطعات نور ځایو ته نورو قطعاتو ته نورو مناطقو ته کله کله داسې مصروفیت لري مګر اوس هدف داسې دی چې د کابل د امنیت او د ثبات د تامین په خاطر خاص قطعات او خاص ګارنیزون او خاص قرارګاه او خاص قمندانیت باید شغل ر
په څومره موده کې به کابل خالي داسې یو ګارنیزون جوړول
مونږ پکې اخته یو امیدوار یو چې په دې نږدې وختو کې دا ګارنیزون په دې کابل کې فعال شي.
مننه کوم.
ډیر مننه.
نن بشپه زما د یار په کومه ځانګي جلوه کر په کوم هټ په کوم دکان وی کوم دکان به د خپل د تور ثاني شرم ولې به حسن کوم تور خان وی پټه وا به د مخ کوم پتنګاني رحان بھائی پاکان کنا پاکانی دن اچھے لدے غم اسما دل چھتے وارے درد یار دتو بدل دن اچھے لدے غم اسما دل چھتے وارے درد یار دتو بدل منزل پے سبا کرت سوکھوی نہ پوہے شم چھپ سادوی کبھوی پچ شان بش کست زہر پزروی لطف مو پے تزلت غم پخلوی دم قدم پے خلے دم خپوروی چکڑ بے چا خاور دفوی سب سم دهر کې پوری چې مې یار په سفر تللې زپکوریم سزا وار د غر ستم دهر کې پوریم چې مې یار په سفر تللې زپکوریم سشان بشکست درمی پراری مگر دونو آلو دس پین روک ساری زرپا خار دبے کسی پاری پاری آبی لے بے وہی دوینو داری نبوی حسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری کم شرم تی کم نگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت کم شرم تی کم نگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت